ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه. پاموکې د دې سات خبرونو ته د طالبانو تر کنټرول لاندې د ټول ګټو وزارت ویلي چې د سالنګ لوی لار د واورې د ورېدو د لړې د ډیروالي له کبله د موټرو پر تګ راتک بنده شوې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دي چې دا لوی لار نن غرمه په 1250 دقیقو د هر ډول وسایطو پر مخ بنده شوې ده. هغه زیاته کړې چې د سالنګونو د ساتنې او مراقبت ریاست پرسونل چمتو دي چې د هوا له ښه کېدو سره سم دغه لاره بیرته له واورې څخه پاک او د ترافیکو پر مخ پرانیزي. د نوموړي په وینا د سالنګ لوی لار به تر بلې خبرتیا پورې د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرونه له ایران او پاکستان شاوخوا 102 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. ایران او پاکستان پر افغان کډوالو فشار زیات کړی او تر دې چې ایرانی چارواکو ویلي چې د روان مریض کال په پاتې څه کم 4 میاشتو کې به 2.5 میلیون افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو له سرغړونو سره مقابله وکړي. هغه په افغانستان کې روان وضعیت کې داسې بحران وباله چې باید وجدانونه ولړزوي. ښاغلی بنټ په جنوا کې د جنسیتي ځواب ویلو او عدالت کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت ډاډمنولو لپاره د پراخو او هر اړخیزو میکانیزمونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران او دریو اروپایي هیوادونو د خبرو اترو په درشل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر پایلو بې باوري څرګنده کړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټاکل شوې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال او د ایران جګپوړی مرکچی مجید تخت روانچی نن په جنوا کې د بریتانیا، جرمنی او فرانسې له استازو سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د جنوا خبرې به تر ډیره د بیلابیلو نظریاتو د وړاندې کولو غونډه وي چې مرکز به د ایران د اتمی دوسیه په اړه د ترامپ د احتمالي چلند پر متقابل اندېښنو وي. ل دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې ویل شوی چې د ډونالد ترامپ په نوې اداره کې به د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار سیاست دوام وکړي او په عین حال کې له تهران سره د خبرو اترو احتمال هم شته. اسرائیل او د حزب الله ډلې یو بل د وربند پر سرغړونو تورن کوي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم اعلان کړی چې پاوسته یې امر وکړ چې د وربند ماتېدو په صورت کې د جګړې لپاره چمتو وي. متحده ایالات حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو بیا اروپایي اتحادیه یوازې د دې ډلې نظامي څانګه په تور لیست کې شاملوي. د اسرائیل پاوز د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې هغه تاسیسات یې په نښه کړي دي چې د حزب الله ډلې د منځني واټن توغندیو د زیرمې لپاره د لبنان په جنوب کې کاروي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه برید د لیتانی سیند په شمال کې د بیساریه په کلي کې ترسره شوی او دا د وربند نافذېدو له پیل راهیسې د اسرائیل لومړنی هوایي برید ګڼل کیږي. دا اسرائیل ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي مسکو له طالبانو سره دواړخیزې اړیکې لري او په افغانستان کې له سخت وضعیت سره سره د دې اړیکو د پیاوړتیا ټینګارم کوي. د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین پرون د قزاقستان د پاستاني کې د ډلهیز امنیتي تړون لغونډې وروسته ویل چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی، خو د طالبانو تر مشرتابه لاندې د ثبات نښې لیدل کیږي. د وویل نشي کولی له دې وخت څخه سترګې پټې کړي چې په افغانستان کې وضعیت د ثبات پر لور روان دی. د همداراز وویل چې د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره دواړخیزې اړیکې لري او دا اړیکې به نورې هم پراخې شي. دا ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د افغانانو د وسیدو په اړه د پاکستان د حکومت د احتمالي بندیز په اړه د رسنیو راپورونه تعقیبوي او د لا زیاتو جزئیاتو د ترلاسه کولو لپاره د پاکستان له حکومت سره په اړیکه کې دي. د کډوالو لویه کمشنری زیاتوي چې د 1980 کال راهیسې د افغانانو او نورو کډوالو په ملاتړ او ساتنه کې د پاکستان د حکومت تر مرستو ملاتړ کړی دی. اوکراین وایي چې نن د روسیې د نن د تیلو پر یو زیرمتون او د هوایی دفاع پر یو رادار یې برید کړی دی. دا برید په داسې حال کې شوی چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر د کارتر په لیدو مخکې روسیه او اوکراین پر یو بل بریدونه ډیر کړی دي. د اوکراین د پوځ عمومي قومندانۍ ویلي چې د روسیې د روستوف په سیمه کې د اتالس د تیلو په ذخیره برید کړی چې له امله یې په دغو تاسیساتو کې اور لګېدلی. د تیلو د زیرمه کولو پر دغو تاسیساتو تر دې وړاندې سږ کال یو بل برید هم شوی و. او یو سپورتي خبر د اسیا د 19 کلنو جام سیالیو په لومړی مسابقه کې نن د بنگلاديش تر 19 کلنو کشر لوبډاله د افغانستان تر 19 کلنو کشر لوبډاله ته په 15 سلويخ منډو ماته ورکړی ده. بنگلاديش افغان لوبډاله ته 229 منډې هدف ټاکلې دي، خو افغان لوبغاړي په داسې حال کې چې 103 منډې کړې وي ټول تر 18 اور پورې وسوځېدل. د اسیا د 19 کلنو جام په بل سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې د نیپال لوبډلې ته په 55 منډو ماته ورکړه. بیا هم سلامونه په دې خبری ټولګه کې زه فرشته سحاک د بهروز د لیری په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه زمونږه ادبي د ازادي ادبي مجلې ته څنګه شوې ده چې هغه به تاسو ووري، خو تر هغه مخکې او څورا پونونه د افغانستان اړوند هغه به تاسو وړاندې کو. په افغانستان کې د خزو د حقونو د سرغړونو قضیه نړیواله جزایی محکمې ته راجه شوې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زو اونجونو خرابیدونکو وضعیت ته پکاتو دا موضوع د دې هیواد په ګډون د شپږو هیوادونو لخوا د دې محکمې ته راجه شوې ده. بیا په ورته وخت کې افغان میرمنې اونجونې له دې پریکړې څخه په هر کلی سره وایي باید په دې برخه کې عملی اقدام تر سره شي. په همدې اړه سنا کاکړ راپور چمتو کړی. تاسو
چیلی، کوستاریکا، هسپانی، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو په افغانستان کې د خزو د حقونو د سرغړونو قضیه د شرایطو خرابېدو او د افغان خزو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی ته راجه کړې ده. د چیلی د بهرنیو چارو وزارت پنجشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي یادو 500 نورو هیوادونو سره په ګډه د نړیوالې جزایي محکمې له څارنوالي غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر دوامدار او سیستماتیک نقص تمرکز وکړي. د اعلامیې له مخې د آی سی سی څارنوالۍ په 2022 کال کې د افغانستان په اړه خپلې څېړنې بیا پیل کړې چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2020 کال کې ځنډول شوې وې. د غوښپګو هیوادونو د آی سی سی له څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. افغان ښځې او نجونې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي باید د دوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو په برخه کې یو عملي اقدام ترسره شي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاره شوې او نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته به وویل
موږ له دې اقدام څخه ډېر هرکلی کوو ځکه دا ښیي چې نړۍ افغان میرمنې نه دي هیرې کړي. خو موږ د عملي اقدام غوښتونکي یو، باید د افغان میرمنو لپاره یو عملي اقدام ترسره شي.
یوه بل نجلۍ چې دا هم د ورته ستونزې له امله نوم خپرېدل نه غواړي او د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له بندیزونو وروسته له زده کړو بې برخې شوې وایي د دې لپاره چې په څه باندې دریو کلونو کې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم عملي اقدام نه دی لیدلی ناهیلي شوې.
نړیوالو په دې څو کالو کې هیڅ هم ونه کړل، موږ دې ته هم هیله نه لرو. دا قضیه به هم لکه د پخوا په څیر وبکتل شي او بیرته به کیښودل شي. زه فکر کوم چې دا به د نجونو یعنی افغان نجونو کوم درد دوا نه کړي او نه به بیا هم کوم مثبت بدلون راشي پکې. هلته موږ بدلون لیدلی شو چې په عمل کې یو څه ترسره شي.
دا په داسې حال کې دی چې مخکې تر دې د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند په ګډون څه باندې شلو هیوادونو خبرداری ورکړی که طالبان د ښځو د حقونو نقص دوام ورکړي د عدالت نړیوالې محکمې آی سی جي ته به یې راکاږي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي او د زده کړو، کار او سیاسي او ټولنیز مشارکت په ګډون یې د دوی ټول حقونه نقص کړي دي. خو دوی په وار وار ادا کړي چې د افغان میرمنو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالو د بشري او ښځو د حقونو مدافعینو او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو بیا هم ښه راغلی تاسو زموږ غږ لازادي رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ زمونږ اجتماعي پاڼې هم در سره خوښي کوي والته زمونږ ویډیوي راپورونه وګورئ. ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ویلي چې افغانان د نړیوال ملاتړ وړ دي او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. کاغلی بنټ دغه څرګندونې د پنځشنبه په ورځ په جنوا کې د جنسیت په که د عدالت او حساب ورکونې په نوم کانفرنس کې کړی دی. په دې کانفرنس کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو استازو او ګڼو سیاسي او بشري او د ښځو د حقونو فعالینو هم ګډون کړی و. ابدې سپوږمۍ په همدې اړه راپور چمتو کړی تاسو واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د ټول شموله عدالت او حساب ورکونې پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې روان وضعیت باید د ټولو وجدانونه ولرزوي. ښاغلی بنټ د پنځشنبه په ورځ د نومبر په 23مه جنوا کې د جنسیت په برخه کې د عدالت او حساب ورکونې په نوم کنفرانس کې وویل چې د افغانستان خلک د نړیوال ملاتړ مستحق دي او د دوی غوښتنه عدالت او د هغو کسانو څېړنه او محاکمه ده چې د افغانستان په وړاندې مسؤلیت درلود. هغه په دې غونډه کې چې د ځینو اروپایي هیوادونو استازو او یو شمیر سیاسي فعالانو د ښځو او بشري حقونو مدافعینو لکه شکریا بارکزی، فوزیه کوفي، فرشته عباسي، شهزاد اکبر، اسیلا وردک، حبیبه سرابی او زهرا جویا ګډون درلود، د افغان ښځو او نجونو د اساسي حقونو لکه د حرکت ازادي، زده کړې او کار پر بیرته ورکولو ټینګار وکړ. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي طالبان ځواب ویونکي ګرځول وو په دې هیواد کې د مسؤلیت منلو او عدالت د تضمین لپاره د جامع او هر اړخیز میکانیزم پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه غواړم افغانستان کې د یو باثباته ټولګډونه او د ټولو د حقونو درناوي کوونکي او هوسا هیواد د جوړیدو لپاره د حساب ورکولو او پراخ عدالت پر اهمیت بیا ټینګار وکړم. زه د افغانستان د خلکو چې لا هم لوی زړورتیا او استقامت ښیي ډیره مننه او قدردانی کوم. څه چې په هغه هیواد کې روان دي باید زموږ وجدانونه ولړزوي.
Our consciences. They demand and deserve our support, solidarity and protection.
د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د بشري حقوقو فعال شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون درلود ازادي رادیو ته وویل.
سربیره پر هغه هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ته او د بین المللي قوانینو پر اساس د عدالت او حسابدهي لپاره دغه غونډه یو اړینه په موقع او مؤثره غونډه وه. تر ټولو ښه خبر خو دغه و چې شپږ هیوادونه د چیلي په همکارۍ سره چې لوکزمبورګ، فرانسا، کوستاریکا او مکسیکو هم و دوی خپل شکایت نړیوال جزا محکمې ته د طالبانو د کړنو پاک لباندې وړاندې کړل چې دا په خپل لفظ او خپل ذات کې هم یو ستر لاسته راوړنه په اوسنۍ شرایطو کې افغان میرمنو ته بلل کیږي.
په دې کانفرنس کې په ځانګړي ډول د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د حساب ورکولو د چوکاټ پر نشټوالي هم تمرکز وشو. ګډونوالو د طالبانو د سیاستونو د جنسیتي اپارټایډ په توګه د طبقه بندۍ لپاره د قانوني تدابیرو پر اړتیا هم ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د ښځو او نجونو پر وړاندې د سیستماتیک ظلم ښکارندوی کوي. طالبانو تر اوسه د دې کانفرنس په اړه خبرګون نه دی ښودلی خو تل یې ټینګار کړی چې د دوی حکومت د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي. شنونکي په ځانګړې توګه حقوقي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان استدلال کوي چې طالبان د اسلامي قوانینو تفسیر د منل شویو اصولو پر ځای د دوی د محدودونکو سیاستونو انعکاس دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم د تورو لستورو آنلاین غونډه کلی سوال مانځل شو
تورو لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی قصر بولم
د تکړه شاعر امین فنا نظر د دې د شعرونو په اړه در سره شریکوم
زه د هر شعر وروسته یو عجیب نه آشنا کیف احساسوم په دې خاطر نه چې کوم عالی تخلیق مې کړی دې ته خوشاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی
په افغانستان کې د موسیقي د ځینو پاتې هنرمندانو لړلې حبیب الله شباب اوسنی او چارواکو ته یو وړاندیز لري
چې ډېرې هنرمندان زما په شمول باسواده دي یا لیسانس دي هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي
دا ساجی رډو په دې ادبي خبرونه کې یو شمېر نور مطالب هم اوریدل شي کتر پایا را سره وي افغانستان کې د ورستی سیاسي تحول لرامنځته کېدو سره چې طالبانو څخه باندې درې کال مخکې کابل ونیو په ادبي بهیر کې یو بدلون راغی چې اونی زیات ادبي غونډې په لومړي کال کې کمی شوې په دوهم کال کې لږ را پیدا شوې او په دریم کال کې لږ زیاتې خو تر ډیره دولتي شوې بل ورته د 2020 کال د اگست 15 را ورسته له افغانستانه بهر ته تللیو افغان شاعرانو د خپل شعر تند د آنلاین غونډو له لارې څناسه خړوب کړی دی اما دا غونډه هم تر ډیری محدودې وي داسې چې په اکثرو کې څو پخواني ملګري سره راغونډ شوي دي او څو مشاعرې جوړې کړې دي خو تورې لستورو په نوم آنلاین مشاعره بیا له یو کال راهیسې تر ډیره په منظم ډول توانېدلې ده چې خپلې مشاعرې جوړې کړي د دې بهیر د کلیز راپور د حسین احمد سی په راپور کې
د توري لستورو آنلاین غونډې اکلیزا یکشنبې د نوومبر 23 ونمانځل شو لکه څنګه چې د تیری وکال پترس کې د غونډې آنلاین کې دی کلیزې هم آنلاین و په دې کلیزې کې شمیر شاعرانو خپل ثبت شوی پیغامونه د غونډې له برخوالو سره شریک کړل استاد شاعر پیر محمد کاروان دی مشاعری ته خپل پیغام کې ویل چې د خوارو ور شاعران په خپل وطن مینان وطن عشق سره آنلاین راغون کړی دی
توري لستورو د افغانانو د زړونو غږونه دي د مور وطن د بچو لونو او زامنو غغونه د مینې او شعر په ژبه د احساس عاطفه او هنر په ژبه دا زړونه پر خدایي نغمو او د خپل مور وطن پر خکلا ماینان دي دا زړونه کله د وطن په غیږ کې دي او کله وطن نه په اوو غرونو او اوو سمندرونو پانا دي خپل عمران دي د مور وطن زړه ته ورغځولې دي دا ټول زړونه د وطن د مینې په اسمان کې ځلند ستوري دي دوی کسر نږدې دي او کلر یو بل ته د پښتو په لوشو لاسونه ورغځوي او له یو بل سره د رڼا په ژبه خبرې کوي
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا وکمنی رئیس د اونیزي ادبي غونډې چارې تریو بریدا ګډوډې شوې دي یو ولاتي خای دوي چې طالبانو په سلګونه انوانونه کتابونه د ادبي کتابونو په ګډون سانسور کړي دي او په هنري برخه کې ځینې بندیزونه لګولې چې د چارې د شاعرانو جرأت صنعت سلب کړي دي خو شاعر عبدالغفور لیوال د توري لستورو آنلاین غونډې کلیزي ته په خپل پیغام کې ویل چې دغه ډول غونډو د ادبي بهیرونو تشه ډکه کړې ده
زموږ لیکوال او شاعران مهاجر شول د دغه حضوري ناستو ځای ډېر د یو شمېر مطرحو ادبي فرهنګي څیرو او شخصیتونو په هڅو سره آنلاین ادبي بهیرونو او غونډو ونیو توري ستوري د دغه بهیر یو مهمه برخه وه زه په خپلوان له ښاغلي تکل او نور ټول هغو ملګرو سره مننه کوم چې دغه آنلاین ادبي بهیر یې راپایل کړ په دغه مشاعرو کې موږ د نن ورځې د ښو شاعرانو د شعرونو بېلګې واورېدلې د هغوی ادبي نظریاتو باندې پوه شو او په دې پوه شو چې پښتو ادبیات او د افغانستان په مجموع کې د افغانستان ادبیات په ټاپه ندی ولاړ په کډوالۍ جلا وطنۍ او یا حضور و قیام کې همداسې د هنري تعالی په لوري مخ په وړاندې تر
د توري لستورو آنلاین غونډه په کلیزه کې افغانستان نیولې د نړۍ تر لری لری پرتی سیمو پورې یو شمیر شاعرانو او د شعر مینوالو برخه واخیسته. شاعر فاروق فردا د دې غونډې د کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې څرګنده کړ چې دا غونډه د وکال په ترڅ کې ورځ تر بلې پسې غوړېدلې ده.
توري لستوري لستورو څخه یوازې یو ګروپ نه بولم، دا د پښتنو شاعرانو ادیبانو یو لوی یا یو لوی قصر بولم. په دې قصر کې د افغانستان او د پښتو ادبیاتو د مختلفو هیوادونو څخه لارویان سره راټول شوي دي او دلته ستوري وړاندې کوي، رڼایي وړاندې کوي او پښتو ادبیاتو ته ژوند یا د پښتو ادبیاتو ژوند او هڅو ته لا هم قوت ورکوي. توري لستورو څخه په دې یو کال کې یوازې نه د ستورو په حد کې پاتې شو او نه د تورو په حد کې، بلکې وکولای شول چې یوه لویه دنیا را جوړه کړي. نن توري لستورو د پښتو ادبیاتو د یوې ښکلې پیغلې پر ټټر یو زونډی دی، د هغې په غاړه کې یو امیل دی او د هغې په آسماني لمنه کې پاولی دی. ځکه نو ځلیږي، خوځیږي او شرنګیږي. دا شرنګا د تلپاتې وي، دا شرنګا د تل وي، دا ځلا د همیشه وي او دا خوځیدنه دی تم نش.
د توري لستورو آنلاین غونډه کې د شاعرانو ترڅنګ د شعر په لسګونو مینوالو د تیر وکال په ترڅ کې برخه اخیستې ده. ښاغلی کاروان وایي چې د شعر ژبه د مینې احساس او عاطفې ژبه ده چې د هنر مینوال ځان ته راکاږي.
د شعر ژبه د رڼا ژبه ده، د مینې، عاطفې او نغمو ژبه ده. دا ژبه خدایي پر هر با احساسه او با ذوق انسان خوږه لګیږي. بایده دی چې دا ستوري د خپل مور وطن د ماخامونو او شپو د مخرونی لپاره خپل ځانونه لګردونو او غبارونو خو وڅنډي، چې د مور وطن د ماخامونو لپاره لمرونه او سپوږمۍ وګرځي. یو څو توري لستورو دی په منحني خط سره نږدې شي، د اختر د شپې هلال بشي. یو څو نور توري لستورو دی راټول شي، د څوارلسمې سپوږمۍ بشي. د وطن په دښتو او غرونو کې به ورکو لارویو ته د وطن د خوشاله سهارونو لارې ګودرې وښیي. یو څو نور توري لستورو دې سره راغونډ شي، چې په لمر واوړي او د وطن د دنګو غرونو په څوکو مسکې مسکې پلوشې بلنځې بلنځې وغځوي، چې ټولو سړي چنو زړونو ته د مینې د تودوخې ګلونه او میوې ورکړي.
د توري لستورو آنلاین غونډې د تیر وکال په ترڅ کې دادی مشاعرو ترڅنګ ځینې اختصاصي مشاعرې لرلې. مثلا د اسحاق قننګل لپاره مشاعره جوړه کړه، د ګیلمن وزیر ویر یې وکړ او د وی ځنګړې غونډې په ترڅ کې د شریف د بنسټ د سکل د شعر د جایزو د ګټونکو لپاره غونډه جوړه کړه.
د جنید شریف د سشکل د جایزو په اوله کټګوري کې یوه جایزه کاملې عزیزي، بله قیس هاشمی واخیسته. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوري او اسدالله نیازی ته جایزې اختصاص شوې. د آزاد شعر جایزه سمسمی غزل ته بیل شوه. یوه ځانګړې جایزه کامران احمدزی ته او لویه جایزه د پښتونخوا منلي شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شوه. د استاد جنید شریف د بنسټ په نوښت له تیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزې ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي، دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې څیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د لومړي کال له شاعرانو څخه چې جایزه ورکړل شوې ده، یوه هم آمنه فنا ده. د افغانستان دا تکړه شاعره نسبتا ډېره شاعري کوي. پښتنه مې ترې وکړه چې په خپلو شعرونو کې کوم شعرونه ډېر خوشیشي.
خپلو شعرونو کې انتخاب یو څه سخت وي، ځکه هر یو خپل وخت کې انسان ته ډېر محبوب وي او ډېرې خوښ وي. او بل ما ته خپل هر شعر په دې هم ډېر ګران دی چې هر یو سره مې د ژوند د بېلابېلو وختونو خاطرې تړلې دي. خو بیا هم ما ته چې کوم شعرونه ډېر خاص دي، هغه یوې زما لومړنی غزل دی، ځکه چې زما د شاعرۍ پیل په غزل و او زما لومړني شعرونه ټول غزلونه وو او زه ډېره ورته خوشحاله وم، لکه یوې نوې ښکلې دنیا ته چې راغلی یم. په هغه ورځ چې ما لومړی غزل لیکلی و، زما لپاره هغه ورځ ډېره خاصه وه. هغه شعر ما په کتاب کې هم راوړی دی، چې مطلب دې به زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه، د حالاتو د لمبو شاته ولاړه، داسې غزل و. او دوهم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی نظم و چې ومیل کې کله کله انسان د خفګان او ناهیلۍ اوج کې وي. کله چې دا نظم ما لیکه همداسې یو حالت کې ومه، خو له شعر لیکلو وروسته مې حالت سل فیصده تغییر وکړ. داسې احساس مې وکړ لکه د نهایت زړه تنګونه او خفګان په وخت کې چې یوه شنه کړکۍ پرانیزي، تازه هوا واخلي او د سکون احساس وکړي. زه د هر شعر وروسته یو عجیب نا آشنا کیف احساسومه، په دې خاطر نه چې کوم عالي تخلیق مې کړی یا مې کوم لوی کار کړی، خو دې ته خوشحاله یم چې خپل احساس مې صادقانه بیان کړی او دا حالت ما ته لوی سکون رابخي. او دریم شعر مې چې ډېر خوښ دی، هغه زما لومړی آزاد نظم دی. په هغه ورځ هم ډېره مایوسه وم، ډېر مې زړه ډک و. یو څه مې زړه کې و چې باید ویلیکم، خو د غزل زولۍ ورته تنګه وه او نظم ما نشي لیکلی. آخر مې قلم راواخیست، ما وې راځه همداسې نثر به ولیکم، کیسه شوه که خاطره شوه. خو چې پیل مې وکړ آزاد نظم شو، ډېره ورته خوشحاله سوم. نو ما ته دا درې شعرونه ډېر خاص دي. البته یوازې دا به زما تجربه وي چې خپل لومړي شعرونه انتخابوم، ځکه زما له ډېرو شاعرانو اورېدلي چې خپل لومړني شعرونه یا ساتلي نه دي یا یې هېر کړي دي. خو ما لومړی غزل کتاب کې هم راوړی ده او دا نور شعرونه مې هم ساتلي دي او ډېر مې خوښ دي. البته دا شعرونه ما د کیفیت په اساس نه دي انتخاب کړي، چې ډېر عالي شعرونه دي، د خاطرو په اساس مې خوښ دي. چې زما هغه زه یې خپلو لویو هیلو ته رسولی یم، ما ته زما هغه حالت را بدل کړی ده، ما ته یو هیله بښونکی حالت را کړی ده، زه یې خوشحاله کړی یم، په دې خاطر مې خوښ دي او راته ګران دي.
د اغلې فنا په خبرو کې یوه دا وه چې دا وایي چې کله مې نثر لیکه په شعر بدل شو. فرانسوي شاعر بودلر وایي تل شاعر اوسه حتی که نثر لیکې. اوس هم د امینې فنا یو شعر د دوی په شخ چې په ازادي راډیو مجله یې لورولی دی.
لا هماغسی زمان سر روانه، لا هماغسی زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. کائنات می پا قدم قدم ملگری، زدستور و رک آسمان سر روانه. په دې هیله چې سپرلی مخې ته راشي، په دې هیله چې سپرلی مخې ته راشي، په دې هیله خزان سره روانه. د امید رمې د زړه پور شو پیایم، د امید رمې د زړه پور شو پیایم، لټپو یا قربان سر روانه. توکل می پا الله ناهیلی نیم، لیو نڑی ارمان سر روانه. دا نسیم دا چا دا زلفو وگمی راوڑی، که خوشبو دا ارغوان سر روانه. دا فنازره ایمان بانده داده دی، ده فناز رو پا ایمان بانده داده دی، سکه هر رنگ توفان سر روانه، سکه هر رنگ توفان سر روانه. لا هماغس زمان سر روانه، دشوندون ستری کاروان سر روانه. خودی هلا جس پر لیم خطراشی، بودی هیل خزان سر روانه، بودی هیل خزان سر روانه.
آمینې فنا څخه په مننې په ازادي راډیو مجله کې وړاندې له داسې محلي سندرغاړي سره شخېدلی یو چې یو وخت یې دا سندره بللې وه. حبیب الله شباب دا سندره هغه وخت بللې وه چې تقریبا هر ورځ به په هلمند کې وینې بهیرې. دا ساجی راډو ته وویل چې د وطن مینې نه پریشتي چې بهر ته مهاجر شي، کنه د ژوند ستونزې کمې نه دي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم.
د شغل شباب بشپړې څرګندونې وړاندې پرې خبرونه کې په تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کرا کتنه. ل آزادی رادیو
په دې خبرونه کې تاسو ته لنډه کیسه لرو، خو سمدستي د دوو هنرونو په اړه چې په افغانستان کې بندي سپرې لګېدلې، د فلم او موسیقي په اړه. لومړی هم موسیقي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز او محدودیتونو له امله ډیری هنرمندان چې له افغانستان نه دی وتلي لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له دغو هنرمندانو څخه یو هم د هلمند محلي سندرغاړی حبیب الله شباب دی چې یو مهال د خپل هنر په ژبه د خلکو زړونه ګټلی وو، خو اوس د غربت او بیکارۍ په لومو کې ګیر دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د حبیب الله شباب هنري شهرت شاوخوا څوارلس کاله وړاندې د یوې افغان تلویزیوني شبکې له لارې د همدې سندرې د خبرېدو وروسته پیل شو. د هلمند اوسیدونکي حبیب الله شباب د محلي موسیقي او ځوان هنرمندي چې په هلمند او کندهار کې د خلکو محفلونو په خوشي بدلول. هغه په ځانګړي ډول د واده، اخترونو او د خوشي په نورو محفلونو کې موسیقي جغوله او د خلکو زړونه یې خوشالول. شباب ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر ته راتګي ځانګړي شوق او زوکو.
موسیقي هنر زما خپل شوق او علاقه ورسره، ما غوښتل چې زه د غلریام وطنوالو ته وطن ته خدمت وکم، د وطن ښکلا، د وطن ابرو، حیثیت، د وطن د شیر په ژبه باندې ولس ټولنې ته وړاندې کوم، د شیر په ژبه ناخوالي را وخم ولس ته وړاندې کوم. نو د هنر موسیقي سره مې ډیر شوق.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ ورسته په ډیرو برخو کې موسیقي او ورته هنري فعالیتونه په بشپړ ډول بند شول. دغه بندیزونه نه یوازې د هنرمندانو د معاش لارې بند کړې، بلکې ګڼ هنرمندان یې اړ کړل چې له هیواد ووځي. خو حبیب الله شباب په وطن کې پاتې کېدل غوره وبلل او د خپل ژوند د چلولو لپاره په خپل کلی کې د خوراکي توکو یو کوچنی دکان پرانست چې ورسته له تاوان سره مخ شو. وس هغه د مزدوري په ډول د خټو کولو، صفایي، جارو کولو او نور مختلفو کارونو په لټه کې دی. که هم دا ډول کارونه د لپاره ناشنا او د غل هنر سره تړاو نه لري، خو بیا یې هم مندل ستونزمندي.
ډېری هنرمندان یا پاکستان ته واوښتل یا ایران ته واوښتل، خو زه تر اوسه پورې د وطن د مینې په خاطر باندې د لیپاتې یم. فلحال خو چې رښتیا خبره سي، وظیفه نشته، کار او روزګار نشته، یعنې خپل اولادو فنه پکې پورې تر ډېره بریده پورې ولا حیران یو څه ډول خپل اولاد نفقه پیدا کینو. حالات اوس ډېر زموږ پر وړاندې باندې چې وظیفه او شی نه لرو کړکې چندي.
بیا بستا سکلی تدر زم یار، ستاد دیدن دیر ارمان لرم یار، بیا بستا سکلی تدر زم یار.
حبیب الله شباب د دولس کسیز کورنۍ سرپرستی، هغه دوه میرمنې او نه اولادونه لري. هغه وایي د طالبان حکومت او شتمن کسان باید د هغه په څیر هنرمندانو ته دندې ورکړي چې لوړې زده کړې لري او د کار کولو انرژي استه.
کوزمر د اسلامي امارت د مشرانو څخه یا په اصطلاح کې دغه تجارانو څخه د هیله د چدغه هنرمندان د خپل پام او یاد څخه ونه غورځوي او د دوی سره همکاري وکړي، ځکه دوی هم فامیل ترغاړي دي، کورنۍ ترغاړي دي، نو کچیر سړی خپل وظیفه او یاد ونه لري کورنۍ په څه ډول باید وچلی؟ نو نه چلی معلومی ټول تر سړی کوردار دي، خپل پرزر دي لاس کشیر دي، که څوک بیکاره شي خپل کورنۍ ته هغه په څه ډول نفقه ورته برابر کړي؟ نو موږ هیله دا ده چې موږ د پاره د کار ترتیب برابر کړي. ډیری هنرمندان زما په مول با سواد دی یا لیسانس دی، هغه کولای شي چې په ادارات کې کار وکړي. ای
دې پتا که زما روح یې سما ژوند د سولې کورسې زما ګران هیل من د سولې کورسې چې د کاراسې شخې بیا سیا بند د سولې کورسې زما ګران هیل من د سولې کورسې زما ګران هیل من د سولې کورسې
حبیب الله شباب لا هم د سولیزو او لسی سندرو له یادونو سره د خلکو په زړونو کې ځای لري. ډېرې کسان دا غ د ستونزو پاړه خوښینې دي. عبدالستار ستوري له سوداګرو او شتمنو غواړي چې په دغه ډول بد اقتصادي وضعیت کې دا غلاسنیوي وکړي.
د خپل محلي شخ او د سولیز شیر په انتخاب سره ډېر مشهور سو. د وسندره ام ډیره مشوره و چې د سولې کورسې وګرنه هلمند د سولې کورسې اوس د هتا رسیدلې چې خپل مجبوریت علني کړی دی او ټولنیس کړی دی او فیسبوک یې ویلې دی ګلا کړی دی او د خپل بیچارهګۍ اعتراف یې کړی دی چې زه بیچاره یم او زما لاسنیوي وکړي. پای کسرم شباب یو بیچاره دی او لاسنیوي ته جدي اړتیا ده.
حبیب الله شباب د نورو افغان هنرمندانو د ستونزو یو نمونه ده چې د هنر د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. هغه د حکومتي او خیریه بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د هغه په څیر خلکو ته لاس ورکړي.
سندرغړی حبیب الله شباب له وسنیو چارواکو غواړي چې کاری زمينه ورته برابر کړي، د موسیقي له هنره د فلم پلور. د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی. دا فلم د اپل تلویزیونی شبکې په نهو غوره فلمونو کې راغلی او د تلویزیون نندارې ته وړاندې کړی. په دې فلم کې لوبغاړی شزی او فلم جوړونکی وایي هدف یې له دې هنري هڅې څخه په راتلونکي کې نورو افغان جونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا مستند فلم د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي هنرمندې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی دی. فیروزه عزیزی راپور لري.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیونی شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړای. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل
اعتراضات را.
په دې فلم کې ټولې هغه نجونې په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي، خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه، زهرا حقپرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله لاره زموږ اعتراضونه وه، او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د مترزو ښځو ډلې غړې زهرا حقپرست بیا
په تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد، تاریخ 22 نومبر در پل تیوی برنامه‌اش گذاشته شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14 خپور شو او د نومبر په 22 په پل تیوی کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د وترګري ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونه شو او خپل ټول حقونو د لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بے احترامي او ان هیواد پریښودلې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې سو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د انجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوز ویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام را اړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټری سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی ته د فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل:
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ، دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرل پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
اپل ټلویزیون د اپل مشهور نړیوالې کمپنۍ له پلاتفورمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې پورستیو کې لنډه کیسه لرو. د سیالي جادوئی سفر لنډه کیسه ګلالی مومند لیکلې او لوستلې.
د خار له آبادۍ ډیر لري په یو زرغون او ښکلي کلی کې د سیالې په نامه یو انجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پیښیدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالی د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینینا په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل: مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ: هو، مه خفه کیږه،
زبد لکند را و باسم سپ پرنګ خړ او له وجود نه کوچنی وو خو هوښیار وو پامې د ونې اوږدې څانګې ته شو هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپي ته ورکړه د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله سیاله او سپی نور دوستان ول هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه دوی روان وو چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر سیالې په لوړ غږ وویل همدا به جادویي ونه وي هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول ستړي مه شي سیالې ځنګل ته ښه راغلې زه جادویي ونه یم ما ستا انتظار کاوه د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې ته زما نوم څنګه پیژنې هغې پوښتنه وکړه زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی ته ډېره زړوره یې ونې ځواب ورکړ ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی یوازې داسې یو څوک چې زړوره واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي سیالې د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه جادویي ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري سیالې سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه سیالې په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالې باغ مې پیدا کړلو ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله په خندا به شوه سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالې ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو نور به یوازې ورته خندل بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو سوی به له سیالې تاوېدله راتاوېدله او ورته ویل به یې سیالې زه به هم درسره ملګری شم زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم سیالې له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله سوی خوشحاله شوله او په خپله یې د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده دا باغ باغ ته ورته نه و دا یو غمجن ځای و ټول ګلان خړ مایوسه وچ کلک او بې ژونده ښکاره کېدل سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو د تخم لپاره اوبه په کار وي سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده د سیالې ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول سیالې خپل ملګرو ته وویل که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي ونې ته به څه ځواب وایو ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره یې د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې سیالې ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي یو څه غړی وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روخانه رنگینه او خوږه رڼا خپره شو. ناڅاپه ګلان په ځلیدل شول او د دوی ښکلي رنگونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنگین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالې د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویي ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په موسکا مننه وکړه. سیالې، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویي ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کیږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپیښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیوي ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
بدر د ژوندون پغام نرزی گرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون دینی ملار ملنا مرد جوندون بیوش پغام نرزی گرد جوندون
Stay my قلم د